د وی وی ډیو د دې مخامنې خبرونه د اهمو ریپورتونو سرټکی د امریکای دفاع وزارت د پاکستان په بنو کې شوی وسلوال برید باندې افسوس ښکاره کړی. واشنگتن وایي پاکستان سره به د ترهګرۍ پر ضد مرستو ته دوام ورکوي. بل اړخته د پاکستان خارجه وزارت په هغه ملک کې د طالبانو سفارتکار د احتجاج په توګه ورغوښتی دی. د امریکا په میلواکي ښار کې د ریپبلیکن ګوند کنونشن درېیمه ورځ نن به د ټرمپ نومل شوی نایب صدر جی ډی وانس د قبولې وینا کوي. په کنونشن کې د ټرمپ پخوانی وکیل روری جولیانی هم زموږ سره د افغانستان په باب مرکه کړي چې اهم ټکي به یې واوري. د درجه بندۍ نړیواله اداره موډیز وایي د پاکستان د حکومت له لوري په خپل اصلاحاتي پروګرام باندې عمل کول مشکل ښکاري. موډیز په تازه رپورت کې د دې ستونزې یو اهم دلیل د مضبوط انتخابي منډیټ نشټوالی ښودلی دی. او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ ستر جنگ د پیلېدو اندېښنې. اسرائیلي ځواکونو د لبنان جنوبي سیمو باندې تازه بمباري کړې دي. بل اړخته د امریکا او اسرائیل دفاع وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشې په خیر راغلی. د وی ډیو په دې خبري خبرونه کې زفواد لامی ساسو کوربای دا وخت په خبر کې د ماخوسن لاس په کابل کې د ماخوسن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ګرمي یو بجه ده. اول هم د پاکستان حالات
په بنو ډیر اسماعیل خان کې بریدونو او پاکستانی فوجیانو په وژنه امریکای د دفاع وزارت افسوس څرګند کړی دی. او د وزارت ویان جنرال پیټریک رایډر په خبري کانفرنس ته ویل دي چې پاکستان په سیمه کې د ترهګرۍ له وجې د سختو حالاتو سره مخ دی. امریکا او پاکستان په تیر وختونو کې هم د ترهګرۍ پر ضد شریک کار کړی وو او امریکا اوس هم دا خبره واضحه کوي چې ترهګرۍ خلاف به پاکستان سره تعلقات برقراره ساتي. امریکہ سنگا دا ترہگرے پر ضد دا پاکستان مدد کولی شی
2022 سے جو ہے نا وہ
کال 2022 نفس دا پاکستان او امریکی درمیان دا ترہگرے خلاف میکانزم یوزل بیا بحال شوی دے او موجودہ وقت امریکہ کولی شی چ ترہگر شبکو پر ضد دا کاروائی دا پارا دا پاکستان امنیتی زواکونو صلاحیت زیات کڑی اڑان دی چ سنگا دا پاکستان سفیر ویلیو امریکہ پاکستان تا وڑے وسلے ور کولی شی نو کچرے دا سے کوی نو دا بہم دا پاکستان لوی مدد وی نو دوی پر ضد کار وای د پاره پاکستان ته به هم د جدید وسلې ضرورت وی کم چې امریکا پورا کولې شي. د غشان پاک افغان پولې یا بارډر منیجمنت کې هم امریکا د پاکستان مرسته کولې شي.
وړاندې پاکستان سوواري په افغانستان د تورونه لګولې دي چې ترهګر تنظیمونه خصوصي توګه تریک طالبان د پاکستان پر ضد د افغان خاور استعمال کوي او په دې لړکه هم پاکستان د امریکا نه مدد غوښته وو. افغان حکومت د پاکستان دغه تورونه ردوي. پاکستان کې زیاتې دونکې ترهګري او د سی پیک پروژې لاندې کارکون کې چینی وګړو باندې بریدونو چین اندېښمن کړي. د دې ترڅنګ پاکستان د نوې پوځي عملیاتو ازنه استحکام منظور هم ورکړی دی چې لوی سیاسي ګوندونه لکه پاکستان تحریک انصاف جمعیت العلماء اسلام او عوامي نیشنل ګوند یې مخالفت کوي. د موجوده حکومت مهم وزیرانو سووارې تور لګولې دي چې تحریک انصاف تیر حکومت تحریک طالبان سره مذاکرات او په وخت د وسوال تنظیم ډیر غړي بیرته پاکستان کې آباد کړی شوی وو.
او سو پرچې د اپریشن خبره د زمونږ پوره صوبه پښتون قام زموږ صوبایي حکومت عمران خان صاحب خپل د نوی غټ سکیل اپریشن پاک کې د سر نه دی کدي سکول غواړي نو ول دی راوړي او پارلیمنت ته دی مخامخ کی دی او غیبا دی انکم ریسیشن نو کې دی سکول غواړي اول به چې فل سکیل اپریشن دی اوس یې نه اپریشن نه دی د انټيليجنس بیس ته نو اوس پورې قوم په دې کې په ګومګو کې دی چې آیا سکه سم اپریشن دی کول غواړي خو یو بل نوی غټ اپریشن ته زموږ پښتون قوم زموږ صوبا چې نه هغه سي تیار نه ده سو پورې چې تاسو عمران خان صاحب او زموږ صوبایي حکومت او د پارلیمنت په اعتماد
د امنیت په حق لا کارکونکي غیر دولتي ادارو رپورټونه وایي افغانستان کې د طالبان حکومت راتلو بس په پاکستان کې ترهګري سوا شوې ده. خو بیا سړونکي او ځینې سیاسي مشران دا هم وایي چې کال 2002 د ترهګرۍ په نامه پاکستان پوځ جوړ شمېر عملیات کړي دي خو ترهګري ختمه نشوه. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا رپورت مول د پدې اړه چې د خیبر پښتونخوا صوبې په بنو علاقه کې د ترهګرو په یو بریټ کې د پاکستانی پوځیانو په وژنه امریکای د افسوس څرګندونه کړې ویل دي چې د ترهګرۍ پر ضد به امریکا د پاکستان سره مرسته جاری وساتي. په بنو او ډیر اسماعیل خان کې د روسي تر سره شو ترهګریزو بریډونو په لړ کې د پوز په وینا ده چې غنی اته ویشت تنان مړ شوی او د کې لاس پوځیان او ترهګر هم شامل دي. په همدې حال کې یو بل رپورت لرو، هغه هم د بنو پاړه دی. دا چې بنو ضلعه کې د پوځ په چاوڼۍ باندې د شوي برید وروسته نن په درېیمه ورځ هم د غذایي سړکونه او بازارونه تړلي او عادي ژوند په ټپه ولاړ دی. ځایي خلکو د ناامنۍ پر ضد د جمعې په ورځ په یاد ضلع کې د کاربندیز اعلان کړی، خو حکومتي چارواکي وایي حالات په قابو کې دي او د امنیت د پاره به پکې سخت ګامونه اخیستل پکار وي. نور تفصیل د عدنان میټنی په دې رپورت کې واوري.
په پښتونخوا کې ترهګرۍ په غټو بریدونو کې تازه بریک په بنو ښار کې درې ورځې وړاندې د پوز په څاغنۍ شوی، خو د برید وروسته نن په درېیمه ورځ د بنو بازار او د پوځي چاوڼۍ شاوخوا سیمه امنیتي عسکرو په ګیره کې اخستې او دغه سیمه کې ټول سړکونه بند او کاروباري مرکزونه او بازارونه تړلې دي. د دغه پیښې پر ضد بنو سیمه کې ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې او احتجاج کوونکي وایي کله چې هم د نا امنۍ پیښه شوې زیات پکې ځایي ولس د ځاني او مالی زیان سره مخ کیږي.
جمعې پورې مکمل شټر ډاون اتل وي انشاء الله تعالی. وړي کا ستر غټ کروڑپتی دي کندور لپاره په خرڅوین کا ټول وي باندې انشاء الله تعالی. په اجام خټال وي مې رړي باندې ولته دا وي منډي ولته دا وي چې دې او دینه پورې خار څخه خار کا تشایانه ته سره منا چې کیمیو دي کون کیمیو کاروباري خلاصي دا وي د شتګر دې سره ملاوي.
تیر ورځ پوز ویلی چې په 15 جولای په بنو پوزي چاوڼۍ د وسلوالو په برید کې اته پوزیان او لس ترهګر وژل شوي دي. په برید کې تر اویا زیات پاکستانی پوزیان ټپیان شوي هم دي. د دغه برید ذمہواري د شمالي وزیرستان د وسلوالو شورا حافظ ګلبادر ډلې منلي او په برید کې پاکستانی پوز ته د زیات نقصان اړولو دفاع کړي، خو په آزاد کچ بیا دا داوی نه تصدیق کیږي. ځای مشران وایي دی بریدونه پریشان کړي او دوی د ملک نور خلکو په سیر ادي ژوند نه کوي.
د دغ روډ نه اونسا د دغ روډ نه د ټاپیکلی پر او د کورم پل پر ار شایا ور دي شیشه دي کانی نه ار شای چټر ختم دي. دی دا مشتا او شای چې د شادګار کيم پلاوي او غ کيم پلاوي دی کيم د شادګار لیدل.
د بنو انتظامیه او پولیس وایي تر برید وروسته په ضلع کې حالات په قابو کې دي او د خلکو د خوندیتوب لپاره پکې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی. سپدې پیښه کې ککړ نور عناصر معلوم کړي او هغوی ته هم سزا غانې ورکړي. ځای خلک وایي چودنې پر مهال د عامو خلکو په لسګونو کورونه او دکانونه زیرمن شوی او د نشته پر مهال د امنیتي عسکرو په ډزو درې ملکی وګړي وژل شوی دي. چې په بنو بازار کې مزدور خواري کاشو د بنو تجار وایي ته حالات له عمله په سیمه کې کاروبار په ټپه او درځلای او د لکونو روپۍ تاوان سره مخ شوې دي.
زیاده تر نقصانات چې کوم شو ملي له سره ا دې بنو تجار وشلل او د چا شټرې موته شلې د چا شیشه موته شللې چا سیننګینه موته شللې د غنیت حد نه زیات نقصانات ورته دل چا په لکابې باندې دي. میر د موجوده حکومت نه د یو خپل تجار ور دي پر د ازلې تاویږي غوړي چې ازلاد یوشي.
په دې وروستي کې د پښتونخوا په جنوبي ضلع او په ځنګړي ډول وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنز د نشته لړۍ یو بیا چټک شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او کم پرسته سیاسي مشران او د پښتنو په ولسي پاسنونو کې وخت په وخت په پښتونخوا کې تر هغه تر روانې لړۍ پړه د پاکستان او پوز اچوي، خو پوز بیا وخت په وخت د تورونه په سختي سره رد کړي او ویلي دي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په زرګونو ځوانانو او افسرانو هم د سرونو قرباني ورکړې دي. عدنان بیٹنای ډیوا بنو.
په پاکستان کې نن د محرم الحرام په لسمه یا د عاشورا په ورځ د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستل شوې دي. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ځانګړي انتظامات شوي وو چې شیعه مسلمانانو ته د عاشورا په مراسمو کې تحفظ ورکړي شي. یو شمیر حساس خارونه نن تړلی وو چې لا بلې عادي خلک د لارو د بندیدو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ شول. په موکریز مخ خبريال حمید سمسور رپورت.
د لوړی کوچی د امنیتي ګامونو ترڅنګ د شپری کې وګړو د محرم الحرام د لسمی ورځې مذهبي مراسم ولمنځل. د حکومت لخوا د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د کوټ په شمول په یو شمیر حساس شهرونو کې د موبایل او انټرنیټ سرویس تړل شوی و چې د شپری کې د منونکو خپل مراسم په امنیت باندې ولمنځل شي. بلوچستان حکومت د محرم پر مهال د صوبې په وزلو کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د اساسي قانون 1340 ماده پر ځای کړې و.
د کورونو چار وزارت ویل چې دا شوري لپاره په کوټه کې ترلاس زره زخه زیات په کوم چې پولیس یې پسیل د لیویزو په شمول د پاکستان د پاوت کویک ریسپانس فورس د ستېهم چمتو سوی وي.
غټه مسله دی موږ باید چې حسیني فکر عام کوو، هغه چې دی د امن او امان غدی، د صبر او استقامت غدی، صوبائی حکومت مشترک تعاون کوي امن او امان لپاره.
کوټه شار له درو روزو څخه تړل سوی دی. د کوټه شار د هزاره تاون او مریابات ټول لوی لاري تړل سوی دی. د سختو امنیتي ګامونو د اخستلو له سبب څخه خلک له مشکلاتو سره هم مخ دي. یو شمیر ګاډي حکومت په بیګار کې نیول دي.
دا مو حکومت دلته وروزي ګرمي ډیر زیاته ده، دلته بندوبست نشته په روډ ناسیو، ګرد ډریوران ناسی ده، ته د شاته ګاډیان ولاړ دي. نو اوس نور هیڅ نه سوال سو فلندرین د شمیر دلته ولاړ یو د المر کې ناسیو اوټلان بند دي، نن لسم ورم دي، موږ نه ډوډۍ خوړلې نه شی خوړلې دي، شپې داسې مچھرانو خوب موږ نه دي کړی ګر سره.
او په خیبر پښتونخوا کې په څوار زره امنیتي سرتیری ګمارل سوی وو. د خوپیه کیمرو د کنټرول روم او د هیلیکاپټرو په ذریعہ باندې د محرم د جلوسونو څارنه هم کېدله. کاروباری خلکو بیا وویل چې د زیاتو امنیتي ګامونو له سبب د دوی روزګار په ټپه درېدلې دی.
تقریبا دا یو هفته کې زموږ کاروبار روزګار ولاړ دی. د محرم د وژ سبب به اعلان کې ګراکان نشته، ګرد خلک پر کورو ناشته. نو موږ به دغه زموږ ګرد ډیر تاوانونه دي، زموږ ډیر نقصانونه دي. خلق بیره وطن سی بیریج د ماکه به وسی دا ګرد لندم یو ده خرابتیا کوي، بلان کی هوا ډیره ګرمه ده، ګرمای سره ډیر نقصان لري.
چېونکو وی چې د خیبر پښتونخوا په بونو کې د لس وسلوالو په بریټ کې اته پوجان وجلسوي او په ډیرا اسماعیل خان کې د بریده ورسته امنیتي ګامونه په ټوله حیوانات کې نور ټینګړل سوي دي.
تیر ورځ په خبر پښتونخوا کې مې د 14 وسولې پاغه کې تراګر مو وشت سو د پاک فوج ځوانان هم شهیدان سو، نور خلک هم شهیدان سو. نو په دې وجه په ټول ملک کې صورتحال چې دی هغه ډیر سنگین دی. حکومت په دې وجه بس سکیورټي سختي کوټه علاوه په کراچي کې، په اسلام آباد کې، په پنډي کې، په پېښور کې، چې نور کم کم غټ شهرونه دی پاغه ټول کې داسې کوټه قدمونه خصصي وي دي چې دلته کم دا چې کم د محرم کم صورتحال دی دا پر امن طریقه تیر سي.
د جولای د میاشتې پر اتمه وفاقي حکومت د محرم لپاره د امنیتي تدابیرو په توګه په ټوله حیوانات کې د پاکستان د پوت او د امنیتي ځواکونو د ګمارولو منځوري ورکړې و. د شپیر کې وګړي وی چې په پاکستان کې په تیر وختو کې په محرم کې پر دوی باندې ځانمرګي بریدونه به میچاودني او هدفي وژنې تر سره سوي دي، چې واځي په بلوچستان کې تر 15000 زیات د شپیر کې وګړي وژل سوي دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
روانه ده. او سم د امریکا حالات، د امریکا د ویسکانسن ایالت په ملواکی ښار کې د ریپابلیکن ګوند کنونشن روان دی او نن یې دریمه ورځ ده. بیګا شپه دغه کنونشن ته د ریپابلیکن ګوند جکپړو غړو ویناګانې وکړي او د مهاجرو مسله یې را برسېره کړه. بل اړخته دی کنونشن ته د نیویارک پخوانی خاروال او د ټرمپ وکیل روډي جولیانی هم ورغلی دی. زموږ همکارې منزه شهید د نوموړي سره یو لنډ مرکه کړې او د افغانستان په تړاوي ورنه پوښتنه کړې دي. البته هغه اوس د کنونشن له ځایه په پروګرام کې را سره ده چې نور تفصیل یې تینا اورو. البته که زموږ غږ اوري منزه شهید، په خیر راغلی، ستړي مې شي. سلامات اوسئ، تاسو ستړي مه شئ چې ډیر هلته مصروفه میاسې رپورټونه ورکوي. اول د کنونشن وروستۍ صورت حال سره که شریک کړی، د پرون رئیسی څه خبرې شوي، اهم ټکي څه وو؟
مننه ژوند یو سلامي سي. په نن د کنونشن دریم ورځ پر رسمي ډول فایل شوې ده. دلته د ملواکي په واخه 2 بجې به ویناوي هم پیلېږي، چې دغه ویناو کې به د امریکی د بیلا بیلا یالاتونو څخه کانګرسمنان استازي او همدارز نور سناتوران به هم راځي او دلته به غږیږي خپل لیدلور به بیانوي. خو نن چې کومه موضوع ده او په کومه به تمرکز وي هغه به بهرنی پالیسی وي چې په بهرنی پالیسی باندې به ډېرې خبرې کیږي کوم چې ډېره زیاته مهمه ده او موږ به په دې تمه یو چې کومه د افغانستان یا د سیمې په اړه د پاکستان په اړه هم څه واورو نو د لیدونکو سره به شریکو. خو تر ټولو بله مهمه خبره دا ده چې نن به جی ډی وینس چې د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټاکنیز ټکټ د خپل مرستیال ولسمشر په توګه اعلان کړی هغه به هم وینا لري او دلته په حال کې یا تالار کې به پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم موجود وي چې د هغه وینا واوري. دا د نن پلان دی. خو تیره شپه چې کله غونډه پای ته ورسېدله د هغې مهم ټکي هم غواړم چې ستاسو سره شریکم. هغه دا چې ټول مجلس تیره ورځ دلته په یووالي باندې په متحد اوسېدو باندې په دې باندې تمرکز کوو او د کډوالۍ په پالیسۍ د مهاجرت په پالیسۍ باندې ډېرې ویناوې هم وشولې. د دوی د کنوینسیون شعار دا و چې امریکا به بیرته خوندي کوي، میک امریکا سیف اګین. په دې باندې ډېر زیات بحثونه وشوله او کوم ویناوال چې وایو خو د جنوبي کارولاینا پخوانی ګورنر او د ملګرو ملتونو پخوانی استازی نیکی هیلی هم راغلی و دغه کنونشن ته او هغه هم وینا وکړله کوم چې د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ سیاله هم پاتې شو و په ځغل کې هغه هم ولسمشری ته کاندید و او بیا لزغله پاتې شوله. هغه امریکایانو باندې هغه غږ وکړ چې یو دی اوسی متحده دی اوسی او د دې ترڅنګ د جو بایدن په اداري یا په انتظامی باندې سخت نیوکه هم وکړي چې په زورګونه غیر قانوني کډوال پرېږدي چې هر ورځ امریکې ته ننوځي او بیا دلته خلک د ګواښ سره مخ کیږي. او بل د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ستاینې هم وکړلې. هغه اشاره وکړله چې کله چې ټرمپ د امریکای ولسمشر وونو نورو هیوادونو له هغه څخه ویره هم درلود او داسې کوم ګام یې نه اخیست لکه څنګه چې روسیې اوس د جو بایدن د انتظامی پر مهال واخیسته چې پر اوکراین یا په یوکرین باندې یرغل وکړ او د بل جنگ چې د اسرائیل او حماس ترمنځ دا مهال دوام لري هغه ته هم اشاره وکړه او دای د ولسمشر جو بایدن د انتظامی ناکامیانی وبللې. خو بیا د فلوریدا گورنر رون دیسنتس چې هم ولسمشری ټاکنو کمپاینونو کې برخه اخیستله او ولسمشری ته کاندید وو هغه هم راغلی او په ووټرانو باندې یا په رای ورکونکو باندې غږ وکړ چې د دوی به خچ چوایس یا انتخاب په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ وي او هغه ته د رای ورکي. هغه هم په کډوالو پالیسۍ باندې وغږېدلو چې خلک په غیر قانوني ډول د ګاونډي هیوادونو نه راننوځي په ځانګړي ډول مکسیکو ته اشاره وکړه چې هغوی کې بیا داسې ډېر مجرمان هم وي چې دلته امریکایان د ګواښ سره مخ کوي. خو یوه مهمه خبره چې بله وکړه هغه دا و چې افغانستان کې د خپل دیارلس سرتیرو د وژل کېدو په اړه خبره وکړه چې د جو بایدن انتظام یې لاندې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ویستلو پروسې باندې نیوکه وکړې او هغې ته اشاره وکړله. نور هم داسې ډېر نوال و چې راغلی وو هغه هم خبرې وکړې. خپل د سپینې ماڼۍ پریس سیکرټری چې وا هغه هم راغلی و هغه هم خبرې وکړې. گورنر سارا هوکوی سانډرز چې د کانساس گورنر ده
لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه تاسو د ټرمپ له پخوانی وکیل او د نیویارک له پیژندل شوی پخوانی خاروال روډي جولیانی سره هم مرکه کړې ده. له هغه مو څه پوښتنه وکړې او جوابونه یې څه وو؟
له هغه مو د افغانستان په تړاو په ځنګړي ډول پښتنه وکړه. لومړی پښتنه مو دا و چې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو فیصله او پروسه څنګه وه. نو هغه مونږ ته دغه سی جواب ویلو. دا جواب به د لیدونکو سره شریکو.
50 to 80 billion dollars worth of weapons له 500 تر 800 بلین ډالر په ارزښت وسله په بګرام هوایي اډه کې ترشا پرې خودل لیونتوب دي. په هغه وسله هغه افغانان وجل کیږي چې امریکایانو سره وفادار پاتې شوي دي. تاسو په خپل په دې فیصله غور وکړئ چې د ملکیانو د ایستلو مخکې سرتیر وستل. دا کار به تاسو یوازې هغه وخت کوئ چې موږ غواړئ پولیسي وګړي په څلورو ترهګرو ډلو ووژنې. بګرام هوایي اډه موږ تازه راغلې وه، کوم چې یوازې 300 میله له چین څخه لري ده او 500 میله له روس سره. دا اډه ډېره اهمه ده. کومګه هوایي جګړه کوو نو وخت یو ناورین دی او بایډن پرته له کومې توضیح دا ترشا پرېښوده. دلته شاته رسنۍ ناستې دي او په دې اړه پوښتنې هم کوي. دا د امریکا سره غداری ده. خدای مکړه که مونږه د چین سره په جنگ شو نو د امریکا ولسمشر به وایي هغه وایي اډه څه شوه، هغه غدار له لاسه ورکړه. تر اوسه ترې پوښتنه نه ده شوې.
لامی صاحب مونږ ورنه دویمه پوښتنه هم دا وکړه چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه راتلونکي ټاکنې وګټي نو آیا د ریپبلیکن ګوند بهرنۍ پالیسي به د افغانستان په وړاندې بدله وي او که څنګه؟ نو هغه څه داسې ځواب وویلو مونږ ته.
هرې پالیسۍ کې به بدلون راځي کله چې د ډونالډ ټرمپ شان سړی ولسمشر وي، لکه څنګه چې تاسو د شنبه په ورځ ولیدل چې څه وشول او څو ورځې مخکې مو د جو بایډن ډیبیټ یا مباحثه هم ولیده. نو تاسو راته ووایئ د کوم یو نه به تاسو ویره لرئ؟
ډیره زیاته مننه منازه جانې،
دا هغه تفصیل و چې تاسو سره شریکو.
ډیره زیاته مننه او تاسو د نور ریپورټونو په تمه یو چې وی دیوا په فیسبوک پانه باندې هم تاسو وخت نا وخت د کنونشن تازه صورت حال اوریدونکو سره شریکوي. ژوندۍ وسی مننه. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا خو د ډونالډ ټرمپ د یو ملګری او پخوانی وکیل روډي جولیانی خبرې وی چې د افغانستان په تعلق سره یو ویډیو ته وکړي، مګر د افغانستان نه د انخلاد پروسې په باب د صدر بایدن دریڅ دی. د دې خبرې پویدل هم مهم دي. په دې با زما همکار ارباب محمود علي چې دا وخت را سره په سټډیو کې د معلومات راکړي او ورته به غواښ شو. ارباب صاحب سټډیو مشه په خیر راغلی. روډي جولیانی خو د افغانستان په حوالې سره د بایدن په پالیسي باندې سخت نیوکې وکړي، مګر غواړو پوښښ شي تر اوسه پورې په دې برخه کې د افغانستان په برخه کې د بایدن او د بایدن د انتظامی دریڅ
دلته به لږ بیک گراوند تلار شو. شاته بلار شو چې کله ډونالډ ټرمپ د دغه انتظامی د طالبان سره اګریمنټ وکړ، دوه لوز نامو شو، باغې باندې سخت نیوکه کېده. داغه نه پس ځکه چې افغانستان کې د ډاکټر اشرف غنی حکومت وو، هغه به چې موږ جنب بل شو
او هغه لوز نامم د ټرمپ وخت کې شو،
ټرمپ وخت کې شو. او بیا چې داغه نه پس کله وډرال کېده ځواکونه راوتل، نو په هغه باندې سخت نیوکه په دوه انتظامیه د بایدن په انتظامیه باندې سخت نیوکه شو. نو دا دواړه انتظامیه باندې نیوکه شو. خو صدر بایدن چې خپل دریز داسې کول هغه چې کله ما کمپین کوله، نو په هغه کې ما ویل چې د امریکای دغه اوګد د ټولو نو اوګد جنگ چې دا به پای ته رسوم. نو کله چې اعلان کوله نو هغه چې ما خپل هغه سیاسي کمپین کې کوم ناره والے وا کوم لاس میکړو هغه مې پورا کړم. هغه بیا دغه مرغ سره اوریدونکو کتونکو لپاره چې هغه خبره کوله چې دته چې کوم لارخ ورکړې شو یو ساده لار وا دغه اور بیا زو په ترجمه کتونکو سره شریک کړم.
انیر
So we're left with a simple decision. Either follow through on the commitment made by the last administration and leave Afghanistan, or say we weren't leaving and commit another tens of thousands more troops going back to war. That was the choice, the real choice, between leaving or escalating.
صدر بایدن وای چې په دغه خبرو کې مدا وایي چې ساده سیمپل چوایس او ساده چوایس او یو داو
سیمپل چوایس یعنی صرف دغه لارې و بل لارې نه درلود،
ساده لارې وای، دوه لارې به چې لکه یا خو به ځواکونه ورولې کې ظافي ځواکونه ورولې کې جګړه بوګد شي نور بم بیا جنگيږي، او دوی هم لارې وای چې جنگ راغونډ کی او دغه ځین راوځي
هغه وای دوی په لوزنامې پر اساس
باندې هغه باندې لارې شي. په بل ځای کې دا خبره کوي جانکر به چې د وایټ هاوس سلاکار دی د ملي امنیت په حق لا هغه وای چې مونږ یوازې صرف هغه کمیټمنټ هغه ژمنې پالو کم اګریمنټ چې په خوانی انتظامیه کړی و هغه وی چې کله بیا د امریکای کانګرس کې هغه یو ریپورت رامخته شو نو هغه کې ځینې کمې په ګوته کړی شوې وې هغه وی چې انټلیجنس یا استخبارات معلومات دوی ته ویل شو خو هغه معلومات چې کله هغه دا ګڼل چې طالبان بلک شیبه پس راضی یا پاغه کې یو بل صورتحال مخته شي خود اغوی اغه کې کمزوري وي او طالبان ډېر په تاده
سره دا د زمواري یو په بل شي ترامپ وایي چې د افغانستان اول په دې شکل وته لی او بایدن وایي چې دا فیصله خو تا کړی او ما ته بل چويس نو نو زبره وتل مخو فیصله او دوه لوزنامه ساز په وخت شي وده
پدې اساس نو دیوم د کشن خبره کوي خو دلته په امریکا کې بایدن دا خبره وکړه چې افغانستان کې بل ترهګرۍ خلاف مبارزه هم دغه سره روانه وي دوی سره دغه صلاحیت شته نور ګوندی هوادونه چې افغانستان سره دي هغه هم پدې کې
سره ملګری کوي سلامات اوسې ارباب صاحب ژوند دی اوسې دا د بایدن د انتظامی دریچې تاسو مو وړاندې کړ زموږه همکار ارباب محمود علی را سره او په دې اړه تاسو ته معلومات وړاندې کړل. په امریکا کې د روانو ټاکنو لپاره د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید او په خوانی صدر ډونالد ترامپ باندې د جولای په 14مه د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې د کمپین په وخت ناکامه برید وشو چې په پراخه توګه وغندل شو. دا پیښه د امریکا په سیاسي ماحول باندې څه اغیز لرلی شي او امریکا کې میشت پاکستانی ټولنه د راتلونکو سیاسي حالت په اړه څومره اندېښمنه ده؟ تفصیل یې د نیویارک نه د وی ای ډیوا د خبريال فضل الله په دې رپورت کې وایي.
په نیویارک کې میش پاکستانی وګړي په پخوانی صدر د ریپبلیکن ګوند کاندید ډانلډ ترامپ باندې برید غندلې خو دریز لري باید صدارتي ټاکنې په پرم نه سیاسي ماحول کې ترسره شي او په دې حالاتو کې د هر امریکایي د حفاظت او رائے خیال وساتل شي. په نیویارک کې د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوند پلویان په ګڼ شمیر کې موجود دي. د ریپبلیکن ګوند پلوی سید حسن وای د دې پیښې وروسته به حالات بدلوي. ډانلډ ترامپ یو مشهور شخصیت لري او د پاکستان د سیاسي حالاتو سره هم اوس موازنه کیږي او ښکاری د پاکستان په سیاست کې هم اوس د امریکا په حواله بدلون راشي.
پاکستان کې اندر جو پولیټیکل حالات چل رہے ہیں وہ بھی
په پاکستان کې روان سیاسي حالات ټولو په وړاندې دي نو په مقابله کې هیڅ هم ډیر شان روان وو نو زما په خیال په پاکستان کې سکم سیاسي ګوندونه دي ته هغوی ترمنځ کوم متدل رویه و شکاری په هغه کې به بدلون راشي.
د ډیموکراتیک ګوند غړي راجا رضا کوي په پخوانی صدر ډانلډ ترامپ د برید وروسته امریکایي صدر جو بایدن نه یوازې غندنه کړي بلکې د دې پلټنو باور یې هم ورکړي. باید پاکستانی ټولنه وګوري چې د امریکا دننه او د پاکستان لپاره کوم ګوند غوره دی.
ماضی کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ جو ڈیموکریٹ ہے
کچری تیرو وختونو ته وګورو نو ډیموکراټیک ګوند د امریکا دننه غوړه کردار لوبولې او د پاکستان سره هم غوړه اړیکې پاتې شوې دي. د ریپبلیکن ګوند هم د پاکستان لپاره غوړه کردار دی خو موږ کتري چې کله هم ریپبلیکن ګوند په واک کې راځي پاکستان کې مارشل لا لګي هله دا داسې بنوي خو پاکستانیان باید دروځي او په خشان سره خپل رائے ورکړي.
د ریپبلیکن ګوند د نیویارک ایالت د اسمبلی کاندید عامر سلطان وای د بد مرغه پاکستانی ټولنه یا مسلمانان په یو لوی شمیره کې لا هم د سیاسي عمل برخه نه دي. په اوسنی حالاتو کې دواړه ګوندونه که څه هم خپل اختلاف لري خو دواړه د امریکا غوره مستقبل واړي.
د دواړو ګوندونو د کار طریقه او سوچ بیل بیل دی خو دواړه ګوندونه او د دې غړي غواړي چې دا هیواد د هر چا لپاره یو غوره ځای وي، یوازې د ریپبلیکن یا ډیموکریټ لپاره نه، د هر چا لپاره. دواړه ګوندونه اختلاف هم لري خو په سیاسي میدان کې دواړه متحرک ریکدی.
د ډیموکراتیک ګوند انان بخاري دریز لري په ډانلډ ترامپ د برید اغیز با خامخه په سیاسي حالاتو هم وي او په روانو ټاکنو کې به د برید ریپبلیکن ګوند ته ضرور ګټه رسوي.
ان فیکٹ جو ہے وہ پاکستانی پالیٹکس پہ بھی نظر آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے
اغیز بیدو پاکستان پر سیاست ہم پر نظر رازی
خوز بکتل دای چی ڈانلڈ ٹرمپ دا سنگ پخپل انتخابی کمپاین کی کاری پو پنسلوینیا کی چکم کنونشن روان دے نو حال تم گو قتل چی ریپبلیکن کمیٹی د دین کملو سیاسی لانجا جوړ نکړه خو که حالات هر سنگی باید پاکستانی ټولن په سیاسی چارو کې برخه واخلي او د یو امریکایی په حیث خپل رائے ضرور استعمال کړي
شازیہ جبین د توانمند مرمنو د سازمان د نیویارک مشره ده او ځان یو آزاد ووټره یا رای ورکون کی بولی هغه وایي د رای ورکولو په وخت باید د جذباتو نکار وانه غستل شي او د سوچ رستو د خپل رای سرګندونه وکړل شي
دیس از د بیوټی اف یونایټیډ سٹیټ اف امریکا
دا د امریکا کولا دا چې تاسو خپل حق استعمال کړئ د چا تعقیب کوم کی جوړ مشي که وګورو نو چې کله جو بایدن صدر شو د ډیرو خلکو په معیار پورا نه هم دا راز د ډانلډ ټرمپ په حواله هم دا سوچو د انتها خوښۍ نه به ځان ساتل وي ځکه چې دا د دغه هیواد او د یو تن دپاره هم کم فهمي ښایي د رای ورکول نه ثابته کړئ چې څوک راوستل غواړئ د رای یا ووټ طاقت ومني او استعمال کړئ
د یادونې ده چې د ریپبلیکن ګوند کاندید او پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ باندې د مرګونی برید وروستو هغه بیرته خپل انتخابي کمپاین ته دوام ورکړی او خپل مرستیال یې هم نومولی دی بل اړخته جو بایدن لخوا هم سیاسي کمپین او تیاریانې روانې دي فضل الله وایس اف امریکا ډیوا نیویارک
د امریکا صدر جو بایدن د خپل صدارتي کمپینونو په لړ کې پرون د نهه یاسې شنبه په ورځ نیواډا ایالت ته ولاړ او هلته یې خپل تور پوستکو پلویانو ته وینا وکړه په پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ باندې د یو وسلوال تند ناکامه برید وروسته دا په انتخابي کمپین کې د بایدن لمړنۍ وینا وه بایدن پر ټرمپ باندې شوی برید له نسلي او ټوپکي تشدد سره تړلې وګڼلو په دې اړه د پاتسي کسوارا رپورت بهشته تلاش وړاندې کوي
په خپل جمهوریت غوښتن کې سیال د وژونکي هڅې وروسته د ټاکنو ګټلو لپاره یو مناسب لار ټاکل هغه ننګونه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ورسره مخ دی
موږ ټول مسؤلیت لرو چې له حوصله کار واخلو او د هر ډول تاوتریخوالي غندنه وکړو
د سیشنبه په ورځ په لاس ویګاس نیواډا کې ولسمشر خپل تور پوستو رای ورکونکو پلویانو ته وینا وکړله هغه د خپل پلویانو وغوښتل چې له حوصله کار واخلي او هر ډول تاوتریخوالي وغندي هغه دا خبرې وروسته له هغه وکړې چې ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ د پنسلوینیا په ایالت کې د کمپاین په محل ټپې سو هغه یادونه وکړه چې جورج فلوید چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا په 2000 کال کې ووژل شو او زیاته کړه چې ډیری افریقایي امریکایان له تاوتریخوالي سره مخ دي بایدن د وسلو د هغه بندیز د بیا پلی کېدو غوښتنه وکړه چې په 2000 کال کې له منځه تللی هغه د وسلو د قربانیانو یادونه وکړه
دا ډونالډ ټرمپ په ډزو کې د اے آر 15 ماشین ټوپک کارول شوی لکه څنګه چې دا د برید وسلوه چې د ماشومانو په ګډون یې ډېرې نور امریکایان وژلې دي دا وسلو د غیر قانوني کول وخت ما دا غیر قانوني ګرځولې و او زه به بیا دا کار وکړم
پخوانی ولسمشر او د جمهوریت غوښتونکو ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ملواکي کې د هغه ګوند په ملي کنوانسیون کې په داسې حال کې ګډون وکړ چې غوږ یې د بنداش په واسطه تړلی و د پخوانی ولسمشر ټرمپ سره په مباحثه کې د ولسمشر بایدن کمزوري بحث د هغه د عمر او ذهني کمزورتیا په اړه ننګونې راپارولې د هغه په سیال د وژنې د لحاظ وروسته دا ننګونې زیاتې سوې دي
You've got on the one hand a lay concern
کله هغه د ولس مشکې دوه لپاره د هغه د فزیکی غختلتیا په اړه اندېښنې لري کول د یو والي د لپاره کوشش او هم سیاسي تاوتریخوالي لمنځه وړل په دې وخت کې د یو کاندید لپاره خورا ګران کار دی خو جمهوریت غوښتونکي په انتخاباتو کې د ګټې د چانس زیاتې دوه کبله خوشحالي نه سرګندوي
وس مهال بایدن په امریکا چې د نیواډا په ګډون په بیلابیلو سوینګ ایالتونو کې د ټرمپ څخه وروسته پاتې دی د تورپوس د ملاتړ غټولو په هدف بایدن خپل پالیسي د خپل سیال سره په توپیر مخې ته وړي هغه د توري دندې کلمه چې ټرمپ یې اکثرا انکاروي ملنډي وهلې
خلکو زپوهیګم چې توري دندې څه شي دي دا د امریکا د ولسمشر مرستیاله ده
بایدن په امریکایانو ژغ وکړ چې له یو بل سره ښه چلند وکړي نه د دشمنانو په توګه ټرمپ د قاتلانه حملې ژوندې پاتې کېدو وروسته په غیر مستقیم ډول د یووالي غوښتنه وکړه ډېرې تم لري چې د ګوندونو سیاسي کنوانسیونونه او د کمپاین لړۍ به د آرامۍ د لنډې مودې لپاره وساتي د پټسي ودا سکواره لپاره بهشته تلاش وی او ای ډیوا واشنگټن ډی سی
په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمن جګړه لا نه ده ختمه او په دې وخت کې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمن د غټې جګړې د پیلېدو اندېښنې راولړې شوې دي. اسرائیلي ځواکونو په لبنان کې نوې بمباری کړې دي. د دې ټولو حال به نصر الله خان سره شریک کړي چې دا وخت په سټډیو کې را سره دی. نصر الله خان سړي مشه په خیر راغلی. اول که د لبنان په جنوبي سیمو کې چې د وروستي بمباری شوې دي په دې اړه لږ معلومات را سره شریک کړي.
ته بالکل دا اسرائیلی چکم پوزونو دینو هغه هوائي بمباري هم کړی دی او بیا ځمکني چکم بمباري دینو هغه هم کړی دی. نو بیا خپل بیان کې هغه دا ویلي چې مونږ هغه زګونه ټارګټ کړی دی یا د حزب الله چکم ملټنټس دی یا واستوال دی هغه ټارګټ کړی دی او دا غي زګونه په نخه کړی دی. نو خو بیا د حزب الله چکم مشهد سید حسن نصر الله هغه ویلي دی چې چرته اسرائیل سویلینز یا عام خلک ټارګټ کین مونږ به واپس پدې باندې د اسرائیلی چکم زګونه دغه به ټارګټ کوو. په دغه بریدونو کې چکم اسرائیل کړي دینو پدې کې پینځه چې کوم سریانز دی یا شامیان دی د شام خلک دی هغه وجل شوې دي په دغه جنوبي لبنان کې. نو دغه مسله چې کوم ولکېږي کدا چې دا مسله اسکلیټ کیږي یا زیاتېږي نو د سره به دا منځني خطیز چې کوم د نو هغه به نورم د جنگ طرف ته بوزي
د جنگ دی وغټ جنگ ویل رامست شوې ده. او د حزب الله او د اسرائیل ترمنز د دغه تاریخوالي او یا د جګړې ممکنه جګړې خطر چې پیښ شوې ده په دې باندې د واشنگټن دریڅ څه دی؟
امریکا بالکل وخت په وخت باندې کته څنګه چې الته د حماس او د اسرائیل جګړه وکړه غوښتنې د حزب الله سره دا کم یو بل باندې بریدونه روان دي. نو په دې اړه باندې د نن د شروع یې تر شنبه پورې باندې او پرون چې کوم دغه بیان مخه تر غلې ده د امریکای د دفاع د وزارت چې د امریکای د دفاع وزیر چې کوم د لارډ آستن هغه د یو اف ګلاند چې هغه د دغه وزیر د دفاع وزیر د اسرائیل یو بل سره خبرې کړې دي هغه بیا د خبره تایید کړې ده چې د حزب لا په مقابله کې یا اسرائیل سره کوم ودریدل چې کوم دینو هغه تایید کړی دی د دغه چې کوم د حماس د ختمېدو پورې یا چې هغه بیا خطر جوړ نشي دغه پورې دغه بیا خپل خبر ورسره تایید کړی د امریکای خو دا خبره هم ورسره کړی ده چې دغه تل چې کوم سہولیات یا د زمکه رسیدل دی هغه مصنوعي بندر چې کوم جوړ یا ارزي بندر چې کوم جوړو نو پاغي باندې هم چې اسرائیل فلسطین ته چې کوم خوراک رسي یا بشري مرستې دي دغه په تک باندې هم خبري ورسره کړې دي.
دا خود لبنان او د اسرائیل قصه شو الته په غزي کې حالات څنګه دي جنگ څنګه زکه زایت رسیدلې او څه نوی خبرې را
نو اب جنگ په غزا کې روان دي. دی په خپل خبرو کې هم د دفاع وزیر دوان وزیرانو شي خبري کړي ده په خبره په دغه کې هم کړي ده هغه دا خبره تکرار کړي ده چې مونږ به په غزا کې د بریدونو یا چې کوم کاروایني دي هغه کو خو تر هغه پورې چې د یو بل سره سیز فایر خبري کوي یا د وربند او درېدو خبره کوي نو په هغه کې اول دغه غوښتنه بیا هم دغه تکرار کړي ده چې کوم هوستیجز دي یا کوم يرغمال شوی خلک دي نو هغه د راخوش کړي په دې اړه باندې او امریکای ورته بیا ویل چې په دې جنگ کې ضروری دار چې کم خلک چې ډیسپلی شوې دي یا د کورون تر دي یا الته نور متاثر شوې چې هغه ته بشري مرستې ورسیده نړیواله چې کوم ټولنه د ملګری ملتونو وایي چې 2.3 ملیون یا 3 لک چې کوم دنو هغه به کور شوې د غلط خلک نو بشري بحران د غلط شته دی په دې اړه باندې بیا د خبرې کړې دي خو کوه کتل شي هغه اسرائیل چې کوم دنو هغه وایي چې کم کسان يرغمل شوې دي يرغمل شوې یا کسان چې کله په 1 اکتوبر باندې بریډ شو په د حماس لخوا په اسرائیل باندې نو پاغه کې 2500 پورې کسان يرغمال کړي شو 1200 پورې وجل شو نو خو بیا دغه نرسته چې کوم بریدونه شوې دي په فلسطین باندې نو پاغه کې تقریبا یو کم سلوي خزر پورې خلک چې کوم دي فلسطینیانو دا وجل شوې دي دا د غزا چې کوم د صحت اداره د نو هغه په دې اړه د بنده خبره کوي خو امریکا بیا هم دا تکرار کړي ده چې بشري مرسته چې کوم د نو هغه دی په فلسطینیانو ته ورسي.
ډیر زیاته مننه نصر خانه چې موږ سره مو د اسرائیل او د شاوخوا سیمو د روسي صورتحال سره تشریح ژوند دی اوسې. او بیا هم د پاکستان حالات د درجه بندۍ نړیوالې ادارې موډیز په خپل تازه رپورت کې ویلي کڅه هم د آی ایم ایف سره د نوي پروګرام لکبل به د نورو هیوادونو او څو اړخیزه مالیاتي ادارو څخه په فندونو ترلاسه کولو کې پاکستان ته سهولتونه برابر شي خو د حکومت سره د مضبوط انتخابي منډیټ د نشوالي لامل د حکومت لخوا اعلان شو اقتصادي اصلاحات باندې عمل کول ګران ښکاری. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې ووري.
د اقتصاد په اړه موډیز په خپل رپورت کې ویلي چې د دې هیواد لپاره د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نوې پروګرام به د بهرني فاینانسینګ معتبره ذرایع ورکړي، خو ورسره اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې د ګرانې لقبله ټولنیز تناو هم سیوا کې دي شي. موډیز وایي د زیاتو ټیکسونو او د توانای په نرخونو کې پرلپسې اضافه د پاکستان د حکومت لخوا اعلان کړې شوې اصلاحاتي پروګرام باندې هم فشار اچولې شي. تیرونه نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پاکستان لپاره د $10 ارب قرض پروګرام منځوري ورکړی دا. که څه هم اقتصاد پوهان وایي کتل بشي چې حکومت د اصلاحاتي ایجنډې لاندې واړه کاروبار کوونکي څنګه د ټیکس په دایره کې راولي، د ټیکسونو جال په کم ډول پراخوي او د زیان سره مخ حکومتي محکمې څنګه شخصي څانګې ته سپاري.
ښکاره ده چې د دې ټولو ګامونو پورته کولو بد اثر به نیغ په نیغه او بالواسطه ټیکسونو په شکل کې په عوامو پرېوځي. هلته به بیا د ولس او حکومت ترمنځ خامخا تنوع مخې ته راځي.
د موډیز د رپورټ تر مخه پر روان مالیکال کې به پاکستان ته شاوخوا د $20 ارب بهرنۍ مرستو ضرورت وي، او پر راتلونکي مالیکال 2026 او 27 کې به ورته نږدې د $30 ارب بهرنۍ فاینانسینګ پکار وي، او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سره اوس مهال موجود 9.5 ارب زر مبادله د دې هیواد د اړتیاو لپاره کافي نه ده.
ګورنمنټ په کار کې دیزل د برډن چې د پام کس ترانسفر نه کی خو چې کوم هغه یاشیانی کوم بینیفیټ کې فیسیلیټیز دي هغه سیزونه کم کې چې د بوج د خلکو باندې لاړ شي، نو بیا به عام کس ته لږ ریئلایزیشن وشي چې ګورنمنټ از کمیټډ د ریفارم هم کوي او بجټ چې کم دي هغه خلکو باندې ورکوي چې کم ټیکس نه ورکوي.
په عین حال کې نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په خپل نړیوال اقتصادي منظرنامه رپورت کې د کال 2015 لپاره د پاکستان د اقتصادي ودې اندازه 3.5% لګولې ده. دا کچه په کال 2014 کې 2% وه. د پاکستان حکومت د کال 2014-15 په نوي بجټ کې د اقتصادي ترقې هدف 3.6% ټاکلې دي. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په دې وروستو کې جاری کړی خپل بیان کې د پاکستان سره د نوي قرض پروګرام منظوري د خپل انتظامی بورډ د منظوري سره مشروط کړی ده، او ورسره دا هم ویلي دي چې پاکستان ته خپل مالیاتي باورونه پوره کول وي. اقتصاد پوهان وایي د IMF د باورونو ترسره کولو نه مراد د چین څخه پاکستان ته په ورکړې شو پورونو کې رعایت ترلاسه کول دي.
د بدمرغه د پاکستان حکومت دا وخت د یو مشکل صورتحال سره مخ دی. چین، سعودي عرب او متحده عرب امارات تر هغې پورې د پاکستان حکومت ته مالی اسانې نه ورکوي تر څو چې د IMF سره لوزنامه لاسلیک شوې نه وي.
پاکستان دا وخت د سیاسي تاوتریخوالي، خراب اقتصادي صورتحال، مخ په زیاتېدونکې ګرانۍ او د ترهګرۍ سره مخامخ دی، او اقتصاد پوهان وایي د حکومت د کمزوري سیاسي منډیټ له کبله د معیشت په اصلاحاتي پروګرام عمل کېدل مشکل ښکاري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د ټیکسونو مرکزی اداره یا FBR وایي تیر مالی کال 2023 کې د مالیه راټولولو ټاکل شوی هدف نه دی ترلاسه شوی، او دا اداره 100 ارب روپۍ خساره سره مخ ده. اقتصاد پوهان وایي د ادارې غټ ټیکسونه په عدالتونو کې چلنج شوي، او د ټیکسونو جال د نشټوالي له امله د ټیکسونو راټولولو هدف نه پوره کیږي. تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې.
پاکستانی ورسپانا بزنس ریکارډر په خپل اداریه کې وایي تیر مالی کال 2023 او 2024 کې مرکزی د ټیکسونو ادارې FBR د 9.3 تریلیون روپۍ هدف په ځای 9.3 تریلیون روپۍ مالیه راغونډه کړې. اقتصاد پوهان وایي تیر مالی کال په قومي بجټ کې د ځمکو او کارخانو په آمدن لګول شوي ټیکسونه په عدالتونو کې چیلنج کړي شوي وو.
انکم ټیکس سایډ باندې کوم امیز اغستې شوی او هغه ټول په کوټ کې چیلنج شو. پاره کې څنګه مو وایو چې کیپیټل وینیو ټیکس دې هغه چیلنج شو. دا شان دې باندې کې بلو چې کوم سوپر ټیکس ریټ او هغه ریوایز کړی شو. دا شان دې سیکشن 7 لاندې چې څومره امیز اغستې شوی نو هغه چیلنج شو په کوټ کې. دا غي پوجا باندې کوم ټیکس ریوینیو ټارګټ 9.4 تریلیون اغه مسیو او بایکر 100 بلین اغه شارټ فال لري.
روان مالی کال مرکزی حکومت د 1100 روپو نوی ټیکسونه لګولی دي او د فیډرل ایکسایز ډیوټی ترڅنګ 18% جی ایس ټی هم عملی کړي. د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف ویلي په پاکستان کې د 40 تریلیون روپو د مالی دراغونډولو گنجائش موجود دی، خو اقتصاد پوهان وایي د پاکستان د مالی نظام پیچلی دی او د ټیکسونو نظام بنیادی اصلاحات ته اړتیا لري.
میجر ایشوز دی پاکستان کے دا ٹیکس ایویژن یا چکم دے ہائی ٹیکس ریٹس تھی داغی دا وجہ خلق ٹیکس نہ ور گئی او یا چکم دے نو لمیٹڈ بیس تھے چی داغی کے مو سر آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز باندے مونگا فردر ٹیکس اچو ساغی کے سپیشلی زمونگا چکم سیلریڈ کلاس تھے تنخوادار طبقہ دا نو آغا پاغی کے ڈیر زیادہ ٹارگیٹ کی گی اور بار بار پاغی بانے ٹیکس لگی اور ایوانے چکم ایگزسٹنگ ٹیکس تھے نو سرا سرا پائی بانے نور برڈن ہم رازی.
روان مالی کال په قومی بجټ کې مرکزی حکومت د 13 کال په مقابله کې 40% زیات ټیکسونه لګولي او د مالی هدف 2900 اویا ارب روپے مقرر کړی شوی، خو اقتصاد پوهان وایي روان کال هم د مالی دغه هدف غیر حقیقي دی.
تاجرانو لدوی وای چې د مئیس پتروبانی انفورسمنت مئیس پتروبانی موږ 100 بلین هغه ډیجیټل کړی کول او هغه هم پاسه باندې لري. دغه وجه دا چې حکومت ټارګټ یې تقریبا 3.2 ملین چې کوم تاجران دي هغه هم په ټیکس نیٹ کې راولو او رجسٹر کو، او که اوسه پورې موږ وګورو نو تقریبا صرف 45,000-46,000 تاجرانو هغه ځان رجسٹر کړی دي، خو له دې مئیس د لاندې له اوسه پورې یو پی هم نه دی راغلی. که دا موږ وګورو چې 12.9 تریلیون والا کوم ټارګیټ دی دا اور امبیشیس دی او دلی اچی ګون. به
د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب وایي دا وخت په هیواد کې د ټیکسونو شرح د قومي آمدن یا جی ڈی پی 9% ده او په دې ملک چلول ګران دي. دوی وایي دا شربا 14% تا زیاته ولوی. ریاض حسین، وائس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
وی او ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی ہر اورس سلویریش ساتا پدیشنٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹی وی تازا تولا او بیتر پر خبرونا دہسونا او سیڑنی کتلے او اورے دلے شئی The UTEL Satellite Frequency ya sabe, awya bi awya asharia pinza east, channel yaw saldre. Harawras, salivirish saata, la divasara osay.
د پاکستانی رسنیو د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې د ګرانۍ سیاسي اړیګړې او روزګارونو د نشټوالي له امله ګڼ شمیر ځوانان بهر هیوادونو ته پتلو مجبور شوي دي. په تیرو ورځو کې په پاکستان کې د ګیلپ پاکستان په نوم ترسره شوې یو سروې کې ویل شوي چې شاوخوا 90% خلک د پاکستان بهر وتل غواړي. نور جزئیات فرید چینواری وړاندې کوي.
سیال محمد له هغه ځوانانو نه یو دی چې په پاکستان کې د بیروزګارۍ او د خراب اقتصادي وضعیت له امله بهر تلو ته مجبور شوی دی. دی وایي دلته په مشکل سره هغه 30,000 تر 30,000 روپو پورې ګټلی شي.
بل زه دلته رالم چې خپل کار روزګار او دا به شروع کړم چې دلته زما حالات او دا اوقات ډېر غربت دی، مهنګایي ده، ډېر خلک تنګ دي، کار روزګار نشته. حکومت ته دا په کار دی چې عوام له خپل فیسیلیټي او دا ورکه پخ کې ناکام دی. ما دی هم خپل اراده وکړه قطر ته
د کډوالۍ او په بهر وطنونو کې د دندو د څارنې ادارې شمیرې ښایي د روان کال مئی میاشتې پورې له پاکستانه 2,00,000 نه زیات خلک بهر هیوادونو ته د کار لټولو لپاره تللي دي. ځوانان وایي په پاکستان کې د ډیګرۍ ترلاسه کولو وروسته هم روزګارونه په مشکل سره میلاویږي.
یار مجبور ہیں امدادی سے بدرون افید بن خڈیر دی میں بعد سالور دی زما شمان دی کنا او پلارم بس یو پلان دے بعد دیر وقت بس مزدوری خڈیر او کا بس گزارا پینے کی گی نو بس دے تم گاڑا کے خشم بلاٹ شو گون ب مزدوری کو بس اپنار ہم لگ خشی کنا ورون گرمی ادل تار سنگ ائی او میں شر سڑے بس اب انو سو نہ کی گی بس من بے کو نو من مدل تا کی کولا ہدل تا گزارا نہ کی گی.
یادی حکومتی ادارے پخپل شمیرو کی ویلی په 2023 کال کې څه اتلکا 12,615 نه زیات خلک له پاکستانه بهر هیوادونو ته تللی وو چې پکې زیاتره شمیره د ډیګریانو ترلاسه کوونکو ځوانانو خودلې شوې ده. خود یو شخصي کمپنۍ مشر نجیب شینواری وایي د 13 کال په پرتله سکال د بهر تلونکو تنانو شمیره زیاته ده.
نن سبا داسې صورتحال پیدا شوی چې ځوانانو سره زما داسې خلک بولي د مونږ سره مطلب دی چې اپلای یې کړی دا د پرمیشن په صورت کې چې هغې کې اکثر د 45 سال نه بره عمر والا خلک پکې شامل دي، خاص کر چې کومه ډرې اور طبقه وه پکې چې کوم مثال په پاکستان کې مطلب دی چې هغوی یو محنت پاو خپل کور یو سیستم به لږ په اسانتیا سره چلول اغم پکې مطلب دی چې مجبور شو تر 50 سال پورې خلک مالا مطلب راغلی دي.
سیال محمد هیلمن دی بهر دو سره به ژوند جوړ شي او خپل کورنۍ به آسان سره اوساتي.
او بالکل بار داس خدای چې پاکستان کې چې دیاړي دل ته کین زرو په نه پورته نشته، ال ته چې لاړ شي یو سړی دو دو نیم درې زرو په خو ملاويږي پوه شوې، نو هغه سره سړی دل ته کور کار روزګار کوم خرچی دی هغه مور سره پوره کیږي، بل دومره جمواریم کیږي مړی ژوندیم کیږي هر شی کیږي.
حکومت شمیرې ښایي په تیرو لسو کالو کې تر ټولو زیات نه لکه شپږ څلوېښت زره پنځه سوه یو اویا تنان په 2015 کال کې له پاکستانه د کار ژوند لټولو لپاره بهر هیوادونو ته تللي وو. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
بیا هم خراغلی د صحت عالمی اداره یا ډبلیو ایچ او د روان 2024 کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په ډیریدو اندېښنه ښودلې ده. دا اداره وایي چې د جنوري نه تر جولای میاشت پورې د شری مرض له امله 116 تنه مړه شوي او د درې نیم زره نه زیات شکمن واقعات درج کړی شوي دي. په دې اړه به بیا په نورو خبرونو کې تاسو ته رپورت هم وړاندې کړو. خو یو بل خبر دا چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر تازه میوه او سبزیانو باندې کسټم محصول کې شامل د بیلابیل ټیکسونو شرح زیاته کړې ده. د تازه میوه او سبزیانو سوداګر وایي چې پاکستان د دغه ګام په اخیستلو سره د افغانستان څخه امپورت یا درآمدات بند کړي دي او له دې امله پاکستان کې د تازه میوه او سبزیانو نرخونه لوړ شوي دي. طالبان د پاکستان د داسې پریکړو پر خبرګون کې سملاسي به پاکستانی مالونو مالیه زیاتوي، خو تر اوسه په دې اړه لا کوم خبرګون نه دی ښودلی. په دې حق له تاجران او کاروباریان څه وایي نعمت الله سرحدي ورسره خبرې کړي دي.
دلته په چمن کې د تازه میوه او د سبزی سوداګر وایي پاکستان حکومت د افغانستان تازه میوه او سبزیانو سیزن شروع کېدو سره ورباندې امپورت محصول کچه سی واکړه او پرې و غاړي مال باندې په لکون روپی محصول غواړي. سلوجی دا وخت د افغانستان څخه دوی او پاکستان د تازه میوه او سبزیانو امپورت بند کړو.
څونه دونی زیات کړي دي پر یو کارټنر باندې د انګورو د سنتروزې د پر یو کارټنر باندې 32 لک روپۍ خالي خرچه راغلی ټیکس. نو په دا وجه سره ګرانه د پنجاب حالت ګرمسل سبزی کمسولې په پاکستان باندې رسیدې مکه د افغانستان سبزی راکړل لږه و ټیکس پر زیات حالت کیلو په 50 روپۍ دي، دلته په 300 روپۍ د بینډی کیلو دي.
دلته په چمن کې د پاکستان کسٹم چارواکي وایي سمخه د افغانستان څخه په سیزن کې تازه میوه او سبزی باندې په وزن کې رایت ورکل کیدی او په کم وزن به محصول جمع کاوي، خو وز د حکومت د پریکړې سره سم پر وزن باندې محصول اخلي. خو د فیډریشن اف پاکستان چیمبرز په خوانی مرکزی مشر انجنیر داروخان څخه وایي اس د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي شیانو ټیکس ویلو پر مقامي سطح د پاکستان کسٹم لخوا لګیدا، خو وسه پکس کړی دا او بل شر محصول کې اضافي محصولونو کې زیاتوالی راوستل دي. صداغه د ټیکس د شره د ذاتوالي سبب ګرځیدلې دي.
کسٹم ډیوټي د بیا پرغه باندې سیلز ټیکس دی، هغه ایڈوانس کسٹم ډیوټي د 3% بیا پکې ایڈوانس سیلز ټیکس دی 3% او بیا پکې 6% انکم ټیکس دی. نو دا چې سره جمع کړي د دې واقعي دوه زیات پیسې جوړیږي چې دا یو ټن چې دی هغه د لک روپی له هم زیاتیږي. په خو دا چې ترتیب ولو چې په دې باندې به لوکل ویلویشن بکې دی میوی دا په هغه شکل کې نه دی چې په یو پیکینګ راغلی دی لکه پر کراچي باندې سراجي.
زاهد سوداګر وایي یو خود ټرک د ډرایورانو د ټي ډي اسناد ستونزې جوړه ده او مالونو ترسل کم سوي دي. اوس بیا د افغانستان سره ټول داخلي دروازو باندې دغه ستونزې را مخته سوي ده. سلوجي د افغانستان سره تجارت متاثر سوي دي، خو د افغانستان اوسنی حکومت له خوا تر اوسه پر دغه ستونزې باندې څه ډول عکس العمل مخته نه دی راغلی. وی وی ډیوا په کندهار کې د وتا کې تجارت د غړو سره تماس نیولو او د رزق اخیستلو هڅه وکړه، خو هغه هم څه ویلو څخه ډډه کوله. خو د چمن د سرحد شهر ځای ځای خلک بیا وای چې د افغانستان څخه پروان سي زن کې د سبزي او تازه میوه بندول عمل دلته قیمتونه سي واسي بي دي
بیانډي په 400 کدو په 250 ټماټر په 200 دا تراز هر هغه شی دومره ګران دی چې بالا ګرانی بد انسیږي
پروان سیزن کې به د افغانستان څخه تازه میوه کې انګور خټکی اندواني سنتروزی الوچا چیری او زردالو او په سبزیانو کې هر ډول سبزی راتله او قیمتونه به ډیر کم وو خو د پاکستان لخوا د وزن په حساب پروټیکس اخستلو سلسله د رواني میاشتې د اولنی تاریخ څخه د شروع کېدو سره سم د افغانستان څخه او پاکستان ته دغه توکي بنسوي دي نعمت الله سرحدي وی او ډیو ټی وی چمن
او د اوبود اهمیت نه د خبرولو لپاره د پیښور فزری په انتون کې یو غونډه رابلل شوی و او په دې کې د کابل سیند په اوبو شوی چیرنې وړاندې کړې شوې په دې اکړه پام کړی د ملک وقاص رپورت
د برسوات پسیما کلام کې د شپږو میاشتو په کاروند کې کاروندګر بلا بیل قسمه سبزیانې کری ځکه چې باقی وخت دلته وره پرتوي بل دا چې د کاروندې زمکه کم ده نو یو ورکوټه او یو غټ فصل پر نال کیږي په کم کې چې ګوپی ټینډا ټیپر مټر فراشبین او الوګان شامل دي د غریزي سیمه په وجا کيو خوا د کر خواري ډیره ده نو بل خواي بازار ته رسول هم ډیر ګران دي ولی بیا هم دا سبزيانې د ملک بیلابل خارون ته استولي شي
دا غني مشکل فصل تیار شنو د دې نه منډي ته وړم ګران مشکل خبره ده زګر چې د بهرین نمبر د کلام پر دارو ډیر خراب دي لکه ټرکونه په ډیر په مشکل باندې زیرازي دا مخکې دوه کاله به د خلکو به د دې نه په ډارسنو کې بډاینو کې دا بارین ته وړل بارین نه کړ بیا په ټرک کې به بیا وړل ا دا د دې نه دا سبزین اسلام آباد ته ځي لاهور ته ځي او کراچۍ ته ځي او په خبر ته هم ځي ډیر لږ ځي
د دغه غریزي سیمه ډیر خلک د کاروندې سره تړلې دي او د سبزیانو کرلې روزګار دي ولی د خپې پیداوار لپاره خطوخم او سره کارول مهم دي کم چې ډیر ګران شي وي خو بیا هم د دغه زمکونه په سیزن کې دوه پیداوار اغستل کیږي او خو ګټه ترې هم ترلاسه کیږي
شکر دې د دې اوسم ریډ مارکیټ کې ډیر زیات 3500 4000 پورې د دې تروړه خرڅيږي څو ورځې پس مونږ دا وباسو ان شاء الله د دې دغه پیداوار هم ډیر دی او ریټ هم دا کوي اوس دې سیزن کې ټیپران نه
دا وخت د کالم پسیما کې د ټیپرو فصل راغلی دی کم چې بازار ته لیګل کیږي او دې سره سم د الوګانو فصل کاروندا هم شروع شوه دا کاروندګر وای د الوګانو د پیداوار د یومن نرخې په بازار کې د 3000 نه تر 3500 روپو پورې دی او خو گزاره پر روانه ده
دا مونږ اوس الوګان کرلې دي او تقریبا 15 ورځې وشو ده دی تقریبا درې میاشتې کې دا پوره کیږي درې میاشتې مې ده دی او سپرې موږ نه کو ښکلې خاوره دی د نه ښه فصل کیږي او ښه گزاره کیږي
کروندګر وای په کالام کې د ښه موسم او آب و هوا له امله فصلونه ډیر ښه پیداوار ورکوي خو د غریزي سیمې په وجه یو خوا ځمکه کمه او بل خوا پیداوار بازار ته وړلو ورته سخت ستونزې مخې ته راځي د کم د هواري لپاره چې ګامونه پورته کېدل هم مهم دي ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا سوات
ډیرو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو دا آواز موږ د نن مخصوصن دروانه چارو خبری خبرونه چې تاسو مو د واشنگټن ډي سي نه وړاندې کړل په دې هیله چې د فارمر موږ ځېدلې وي نو تاسو نه اجازه غواړو خو هرمونی شي چې دا خبرونه او ویډیو نور په زړه پورې ریپورتونه او خبری خبرونه تاسو کولای شئ زموږ په ویب سټ فیسبوک او همداشان په یوټیوب هم وګورئ او اورئ نو تاسو په پاک خدای سپارم علامه مال شاه خوش پوالره